وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. د ازادۍ راډیو ده د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدان په کابل کې ور بیا د ملي وحدت پر حکومت خپلو کې خبرې کوي. نور رپورټونه هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه ټیمونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر خبرې روان دي. په هند کې افغان سفیر په دې باور دی چې له دې هیواد سره د افغانستان سوداګري په 2 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیدلی شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واوري چې په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې د حکومت لږ تر لږه 1.5 سرتیر اعدام کړی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدان په کابل کې ور بیا د ملي والی پر حکومت خپلو کې خبرې وکړي. د اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله عبدالله ترمنځ په دې اړه پرون هم خبرې وشوې، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړو لویدیځو اژانسونو ته وویل چې دا خبرې پرته له کومې موافقې پای ته ورسېدې. د اصلاحاتو او همپالنې او د تحول او تداوب انتخاباتي ټیمونو غړو ویلي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر به د دوی خبرې اترې دوام وکړي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو 3000 صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور پرون په کابل کې رسنیو ته وویل چې د دغو رایو په اړه به د ملي او نړیوالو څارونکو مخې ته پریکړه کیږي. تر اوسه پورې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو 6.2% رایې تفتیش شوې دي. په هند کې افغان سفیر په دې باور دی چې له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري په 2 راتلونکو کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیدلی شي. هندي رسنیو د شهدا محمد ابدالي په وینا خبر ورکړ که چیرې پر هغو تړونونو عمل وشي چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ لاسلیک شوي، نو دوه اړخیزه سوداګري به د افغانستان او هند ترمنځ په 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو پورې لوړه شي. د افغانستان او هند ترمنځ تیر کال سوداګري 600 میلیون ډالرو ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد یو پخوانی ډیپلوماټ په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ټاکلی. سپینې ماڼۍ څرګنده کړې چې ولسمشر اوباما لخوا مایکل مککینلی په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه نومول شوی. نوموړی په کابل کې د کار کولو تجربه لري. مککینلی به چې دا مهال په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال دی، دغلته د امریکا د اوسني سفیر جیمس کننګم ځای ونیسي چې له 2012 کال راهیسې په کابل کې سفیر دی. مایکل مککینلی تر دې کې په کولمبیا او پیرو کې د امریکا د سفیر په توګه دند ترسره کړی دی. ټاکل شوې ده چې نن به په کابل کې د بندي امیر خمارانو او د مس عینک اتلانو ترمنځ د کرکټ لوبه وشي. د افغانستان د 5 زونونو د شپږیزو سیالیو په ترڅ کې بنند سپینغر پړانګان او د امون هنګان هم سره مخامخ شي. پرون د امون هنګان او د مس عینک اتلانو د بندي امیر خمارانو د بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. د شلو ورونو دغه لوبه د سه شنبه په ورځ پیلېږي. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د دواړو اعتراض کوونکو ډلو مشرانو طاهر القادری او عمران خان موافقه وکړه چې د هیواد د سیاسي لانجې د هوارولو لپاره په څلور ساعتونو کې له پاو سره سلا مشورې وکړي. قادری په ولس کې محبوب مذهبي مشر دی. د په اسلام آباد کې پرون خپل ملاتړو ته وویل چې د پوز مشر دوی ته ویل چې په څلور ساعته وخت ورکړي څو بحران هوار کړي. عمران خان د تحریک انصاف مشر د قادری خبره له ګروس ته تایید کړه. قادری او عمران خان په اسلام آباد کې دغه اعتراضونو مشري کوي چې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي و دی به استعفا ونه کړي، خو ترکیې ته یې خپل سفر وځنډوه. ټاکل شوی وه چې نواز شریف پرون ترکیې ته تللی وي. له سوریې څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې د حکومت لږ تر لږه 1.5 عسکر اعدام کړي. دا پوځیان د طبقه د هوایي ډګر د نیولو د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. په برتانیا کې د سوریې د بشري حقونو میشتې څارونکي ډلې پرون رپورټ ورکړ چې دا پوځیان د سوریې په شمالي ولایت الرقه کې چې د دغه هیواد هوایي میدان هم هلته دی وبخی چې دغه هوایی میدان هم هلته د اعدام شوی دی. د رپورټونو له مخې دغه پوځیان هغه وخت ونیول شول چې دوی د هوایي ډګر پر سر له 15 ورځنۍ سختې جګړې وروسته هڅه کوله چې د حکومت تر واک لاندې سیمو ته وتښتي. د اسلامي دولت ډلې په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی 200 پوځیان وژلي او یوه ویډیو هم خپره کړې. د دغه ډلې ځې وژنې خبرونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر دې غور کوي چې د سوریې دننه د مسلمانو یاغیانو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي که څرنګه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې سره د چلند کومه ستراتیژي نشته، خو زیاته یې کړه پر یو لړ اقداماتو غور روان دی. د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې څرګندېږي چې پر سوریې د امریکا هوایي بریدونه دا مهال حتمي نه دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه په داسې حال کې چې د فعالیت لپاره کوم پلان نه دی طرح شوی، دا په دې معنا نه ده چې له کانګرس څخه د هوایي بریدونو د اجازې غوښتنه وشي. بلخوا ملګري ملتونه وایي یوې وسلوالې ډلې د سوریې لور ته د جولان د لوړو لوړو کې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو 30 تنه نیولي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې پرون وویل چې 28 تنه 1300 د سوریې د القنیترا ښار ته نږدې نیول شوي. په بیان کې ویل شوي دي چې د سوریې د جګړهمارو ډلو د جګړو له شدت سره دغه پوځیان نیول شوي او ملګرو ملتونه هڅه کوي چې ځواکونه یې بېرته خوشي شي. د ملګرو ملتونو 1300 له 1940 کال را په دې خوا د جولان پر لوړو د سوریې او اسرائیل ترمنځ د اوربند څارنه کوي. د سوریې د حکومت الوتکو د سوریې دننه د جولان پر لوړو د پنځشنبه په ورځ یوه ورځ وروسته تر دې پر یاغیانو بمباري وکړه چې د القاعده مربوط د النصره ډلې یو سرحدي سیمه ونیوله. ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به نن له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي. مسکو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر مخکې روسي ویلي وو د دې امکان شته چې نړیوالې ټولنې سره د ایران د اتومي پروګرام په اړه د تهران خبرې اترې د دې سبب شي چې پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لاغوه شي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادونو د دې هیواد د لانجمن اتومي پروګرام په اړه په یو داسې توافق ته د رسیدو هڅه کوي چې له مخې ایران خپلې اتومي وسلې او بخی خپل اتومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لري شي. روسیا او ایران همدارنګه د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د یوې سوداګریزې معاملې په اړه هم خبرې اترې کوي چې پر بنسټ د ایران نفت د روسیې په تولیداتو او ټکنالوژۍ تبادله کیږي. لا ازادې رډیونه خبرونه اوري. د ترکیې نوی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد به یې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې اردوغان د ترکیې ولسمشر شو، دا لومړی ځل دی چې وینا کوي. د ویل چې د کردستان له کارګر ګوند پی کې کې سره به د انقرې د سولې پروسه نورې لاسته راوړنې هم ولري. اردوغان د 12 کلونو په مخه صدراعظم و. د ترکیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو. د پرون د لوړې مراسم ترسره کړل چې د نړۍ په لسګونو مشرانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. او لویدیځ رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکا د فدرالي ادارې پولیس اف بی آی د هغو وروستیو بریدونو تحقیقات کوي چې روسي هاکرانو د امریکا پر مالي سیستمونو کړي. داسې ښکاري چې په کمپیوټري سیستم باندې دغه حمله له امریکا څخه د هغو بندیزونو غچ اخیستل دي چې پر روسیې لګولي. په رپورټونو کې د یو شمېر سرچینو په وینا ویل شوي چې روسي هاکرانو جی پی مورګان چیس او د امریکا لږ تر لږه یو بل بانک په نښه کړی دی. بلومبرګ ډاټ کام انټرنیټ پاڼه رپورټ ورکوي چې له دې برید سره په کمپیوټر کې مهم ثبت شوي سندونه پاک شوي. اقتصادي رسنۍ د امنیتي څېړونکو په وینا خبر ورکوي چې دا حمله د عادي جنایتکار هاکرانو تر کچې لوړه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا رپورټ ورکړی چې جی پی مورګان چیس او لږ تر لږه څلور نور شرکتونه د اګست په میاشت کې ځپل شي. د ورځپاڼې په باور دا هماهنګه بریدونه دي چې د چیکونو او پسنداز حسابونو په ګډون ډېر معلومات په کمپیوټر کې لمنځه وړي دي. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په یو پانه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو دا یو پانه یاد راسته وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب اوریدل شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه ټیمونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر خبرو اترو ته دوام ورکوي. په دې اړه رپورټ سربیره مولادي خبرو چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روان کړکیچ سره سره ولسمشر حامد کرزي خپل وسایل راټول کړي او له ارګ څخه یې وتلو ته چمتووالی نیولی دی. په یو بل رپورټ کې به واوري چې دواړه کاندیدان وایي، البته د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلو استازي وایي چې د بریا په صورت کې د برتانیا په ویلز کې د ناټو د غړو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی لري. دا قانون د ملاتړ لپاره د افغانستان متحد جبهې په هیواد کې د قانون نامالي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او حکومت یې په دې برخه کې په بې غورۍ تورن کړی. دا مسله هم څېړو. په کوټه کې د څو تنو ژورنالیستانو د وژل کېدو یو رپورټ هم لرو او په پاکستان کې مو له وروستیو سیاسي ناندرو هم خبرو. که وخت و د اوکراین په تازه حالاتو به هم رپورټ درته وړاندې کړو. د خپرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباسي. دا افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه ټیمونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر خبرې روانې دي. دا خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. خو د دې سربیره چې د رایو تفتیش له بهیره د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وتلې، د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پر سر د خبرو پر دوام ټینګار کوي. په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد نور تفصیل له احمد شیبر اورو.
تمه ده چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه ټیمونه نن هم د ملي وحدت پر حکومت په کابل کې خبرې وکړي. دغه خبرې پرون پرته له کومې موافقې پای ته ورسېدې. خو دواړو ټیمونو وویل چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره خبرې نه دي درېدلې او دوام به وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د اجرایوي رئیس د واک مسله هغه اساسي ټکی و چې د تحول او تداوم او اصلاحاتو او همپالنې د ټیمونو غړیو پرې موافقه ونه کړه. همدې اژانس د عبدالله عبدالله د ډلې یو ویاند مجیب الرحمن رحیمي وویل چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د پنجشنبې په ورځ غونډه وکړه او تمه ده چې د جمعې په ورځ به هم دواړه مشران د ملي وحدت د حکومت په اړه وغږېږي. د عبدالله عبدالله د ډلې یو بل مسؤول محمود سایقل رویټرز اژانس ته وویل چې موږ له هم د ملي وحدت د حکومت پر موضوع بحثونو ته دوام ورکوو. د همدې اژانس په باور ستونزه په دې کې ده چې د انتخاباتو ګټونکو ټیم به دوهم ټیم ته په حکومت کې څرنګه ځای ورکوي او څه صلاحیت به ورکوي. د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پر سر دواړو انتخاباتي ټالو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب موافقه کړې وه او د دې موافقې له مخې هر هغه کاندید چې په انتخاباتو کې دوهم شو هغه ته به د اجرایوي رئیس څوکۍ ورکول کیږي. څو له ولسمشر سره په مهمو موضوعاتو کې لکه د امنیتي ادارو د چارواکو په ټاکنه کې سلا مشوره ورکړي او په دې تعیناتو کې به د اشخاصو د غوره کولو صلاحیت هم لري. محمود سایقل وای د ملي وحدت له حکومت څخه زموږ هدف ملي مشارکت دی چې هلته د دواړو ټیمونو خلک استازیتوب ولري. خو رویټرز اژانس د اشرف غنی احمدزي ډلې ویلي دي چې دا وار له مخه ده چې پریکړه وکړو چې اجرایوي رئیس به څه واک او مسؤلیت لري. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم جکپورې غړي داود سلطانزوی وایي د اوس لپاره دا ناممکنه ده چې د اجرایوي رئیس د رول تعریف وشي. د سلطان زوی په وینا ولسمشر لا نه دی تعین شوی. نو یو ځل چې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شي بیا دا د منتخب ولسمشر کار دی چې د اجرایوي رئیس واک مشخص کړي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې له روان کړکیچ سره سره ولسمشر حامد کرزی خپل وسایل راټول کړي او له ارګ څخه وتلو ته چمتووالی نیولی. د جمهور رئیس ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر خپل وسایل راټول کړي خو نوي ځای ته یې نه دی انتقال کړي. ویان زیاتوي چې د نوي افغان ولسمشر د لوړې مراسم به د بهرنیو چارواکو له ګډون پرته ترسره شي. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ مهم ټکی له احمد تکل ناورو.
د جمهوریت ریاست ویاند ایمل فیضی وایي چې ولسمشر حامد کرزی څو ورځې مخکې خپل وسایل راټول کړي او له ارګ څخه وتلو ته تیار دی. فیضی فرانس پریس خبري اژانس ته وویل ښاغلی کرزی به ځینې وسایل چې د ارګ ملکیت دی پرېږدي، خو نور ټول شیان او په تیر خپل کتابونه یې چې ډېر ورته ګران دي وړلو ته چمتو کړي. ولسمشر کرزی چې له 2002 کال راهیسې په ارګ کې اوسیږي، د فیضی په وینا د ارګ د کتابتون له المارۍ د خپلو قیمتي کتابونو د رایستو جریان ته ولاړ وو. په پام کې ده چې کرزی په کابل ښار کې یو بل کور ته کډه شي، خو معلومه نه ده چې آیا دای به په راتلونکي کې هم سیاسي فعالیت وکړي او کنه. فیضی وایي ولسمشر کرزی د نویو او زړو تاریخي کتابونو په ګډون بیلابیل کتابونه لري چې په کارتنونو کې ایښودل شوي او له ارګ څخه ایستلو ته تیار دي، خو د ده راتلونکي استوګنځي ته تر اوسه نه دي وړل شوي. ولسمشر حامد کرزی چې شپږ 50 کاله عمر لري، ل خپلې میرمنې زینت کرزی او ل درې ماشومانو سره چې روستای د روان کال په پایل کې وزیږید، ل څه باندې 12 کلونو رئیس تر سختو امنیتی تدابیر لاندې په ارګ کې اوسېده. د بی امنیتی له کبله هر ځای ته آزاد سفر نشو کولای او ځکه خو له خطرناکو جګړه مارانو نیولې تر عامو افغانانو پورې له هر راس خلکو سره په ارګ کې دننه لیدنې کتنې کولې. خاغلی کرزی تل ویل چې دای د تقاعد ورځو ته سترګې په لاره دی او د راتلونکو ولسمشر د غوښتنې په صورت کې غواړي د یو عام افغان په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړي. ایمل فیضی فرانس پرس اژانس ته وویل چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به یو کورنۍ مسله وي او د دې مراسمو د نیټې د نه وضاحت له کبله به بهرني چارواکي هم ګډون پکې ونه کړي. ښاغلی فیضی زیاته کړه د میلمنو لیست دواړو کاندیدانو ته ورکړل شوی دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو میلمنو نومونه پکې زیات کړي. ښاغلی فیضی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې چارواکو له دې مخکې ویلي وو نوی ولسمشر به د وږي اسمبلې په یولسمه نیټه لوړه وکړي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش تېره ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل چې دا بهیر ښایي له ټاکل شوې نیټې څه باندې یوه اونۍ زیات وخت واخلي او په دې توګه تمه کیږي چې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو نیټه یو ځل بیا وځنډیږي.
بلخوا په داسې حال کې چې د افغانستان نوی ولسمشر نه دی معلوم، د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ډلو استازي وایي د بریا په صورت کې د برتانیا په ویلز کې د ناټو د غړو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی لري. قاسم سولمل په دې اړه له کابل رپورټ راکوي.
وروسته تر دې چې ولسمشر حامد کرزی د ویلز په غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه، د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو استازي وایي د بریا په صورت کې په دغه غونډه کې له بشپړې اجنډا سره برخه اخلي. د تحول او تداوم ټیم استازي محمد صدیق پټمن د پنځمې پرځ ازادي راډیو ته ویل د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د ټولو هغه مسایل په جریان کې دی چې ټاکل شوی د په دغه ناسته کې ورباندې خبري وسی.
دا چې زمون ټیم کې بریالی شو ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دې لپاره کامل آمادګي لري، دا ځکه چې په دغه مذاکراتو کې چې د امنیتي تړون په باب باندې شوی دي دوی حضور لري، په مساوده کې دوی شریکو په ټولو مسایلو کې دوی شریکو لري، د ناغاهي لري، موږ په دې باره کې مشکل نه لرو.
په ورته وخت کې د اصلاحات او همپالنې ټیم استازي محمد ناطقي ازادي راډیو ته ویل کیا ټیم انتخابات وګټي نو له نړیوالې ټولنې سره د شویو موافقو په چوکاټ کې به خپل غوښتنې د ویلز په غونډه کې مطرح کړي.
طبیعتاً که د اصلاحاتو او همپالنې ټیم انتخابات وګټي نو د هغو معاهدو په چوکاټ کې به چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري خپل پروګرامونه مطرح کړي.
ښاغلی ناطقي دغه راز ویل دا چې د ویلز غونډه په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي ماموریت په اړه جوړیږي، نو یوه لاره دا هم ده چې شاید دا غونډه د افغانستان حالاتو ته په کتو په خپل وخت پیل نه سي. له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام د دواړو کاندیدانو د اجنډاو په سر کې ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دی د ویلز په غونډه کې چې ټاکل شوی ده د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه سي ګډون نه کوي. ولسمشر کرزی بیا ټینګار کړی چې د افغانستان نوی منتخب جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې پر ماموریت او له دغه هیواد سره د مرستو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي شاید افغانستان نوی ولسمشر په دغه غونډه کې برخه واخلي، خو که تر ټاکلې نیټه انتخابات نتیجه ورنه کړي بیا نو د اوسني حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د ویلز په سرمشریزه کې د افغانستان استازیتوب کوي. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند امرستیال سراج الحق سراج ازادي راډیو ته داسې وویل دی وایي ولسمشر ویلي چې زه په دې غونډه کې ګډون نه کوم، خو ژمنه یې کړې چې یا به نوی ولسمشر ګډون وکړي او یا هم د دولت یو لوړ پوړی غړی به پکې برخه واخلي. په همدې حال کې په کابل کې د برېټانیا سفارت په یو بیان کې ویلي د دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کامیرون د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره د چهارشنبه په شپه ټلیفوني خبرې کړې. په دې خبرو کې ښاغلی کامیرون له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې د رای د تفتیش شپتال او د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په برخو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حضور کې پر سوي موافقې عمل وکړي. د دغه راز ویلي چې د انتخاباتو نتیجه به جر معلومه سي څو نوی منتخب ولسمشر د ویلز په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. اخو په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبش له ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې شاید د انتخاباتو نتیجه د سمبولې په ولسمه معلومه نسي، خو هیله څرګنده کړې چې دا نتایج به د سمبولې په نولسمه معلوم سي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د قانون د ملاتړ لپاره د افغانستان متحد جبهې په هیواد کې د قانون د نه مالکیدو په اړه اندېښنه ښودلې او حکومت یې په دې برخه کې په بې غوري تورن کړی. په دې اړه له کابل د یوسف خان زدران راستولې رپورټ اورو.
د قانون د ملاتړ لپاره د افغانستان متحده جبهه وایي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت د قانون د عملی کېدو لپاره لازم پروګرامونه نه درلودل او په دې موده کې قانون تر ډیره د دولتي چارواکو لخوا مات شوی دی. دې جبهې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او اساسي انتقادونه یې دا و چې اوسنی حکومت تر ډیره زورواکان له عدلي تعقیبه معاف کړي او د عدالت او قانون ټینګښت ته یې پام نه دی کړی. د دې جبهې وغړي کمال سادات وویل چې نړیواله ټولنه هم له ټولو امکاناتو او لګښتونو سره سره ونه توانېده چې په افغانستان کې د قانون د نه حاکمیت ستونزه حل کړي.
د افغانستان د زوریدلي ولس د ټولو بدبختیو، ناروا کورنیو جګړو، د بشري حقونو د نقضولو، د مخدراتو او مافیوي انسان تښتونکو جنایتکارو ډلو، د جنایتونو او په اداري فساد کې د ښکېلو ډلو د فساد او ظلمونو شاهدان یو. دغه اوسنی نظام د ولس مشکلاتو ته د قانون د حاکمیت په رڼا کې کوم ځواب ونه وایه.
د افغانستان د متحده جبهه چارواکي وایي دولت او نړیواله ټولنه مکلفیت لري چې د ډیموکراسۍ او قانون د تطبیق لپاره د ژمن ووسی. دوی ټینګار کوي چې په تیرو 14 کلونو کې د قانون د تطبیق لپاره په هیواد کې هیڅ کوم اساسي کار نه دی شوی. د افغانستان پر اساسي قانون د څار کمیسون چارواکي وایي په هیواد کې د اساسي قانون د نه تطبیق او نقص ډیر عوامل موجود دي. د دغه کمیسون رئیس ګلرحمن قاضي ازادۍ راډیو ته وویل د قانون په نه تطبیق کې ډیر مسئولیت د دولت درې ګونو قواو او زورواکو ته متوجه کیږي.
دا منم چې دولت هم قانون نقض کړی او د قانون د حاکمیت په اړه د دولت لخوا کمزورتیاوې شته. یو له دې ستونزو وړ کس ته د کار نه سپارل او بل په دې هېواد کې کورنیو جګړو داسې قوتونه پیدا کړي چې اوس هر قوت کولی شي د قانون په وړاندې خپل غبرګون او حساسیت وښيي او قانون مزاحمت ګڼي.
ښاغلی قاضي زیاتوي د قانون نه مراتېدل د دې لامل شوي چې عام خلک هم د قانون د تطبیق او ټولنیزو ارزښتونو په عملي کولو کې لټي وکړي. په همدې حال کې له قانون څخه د ملاتړ لپاره د افغانستان متحده جبهه له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته پام وکړي او د قانون تطبیق ته ژمن پاتې شي. کارپوهان په دې نظر دي تر هغې چې قانون په ټولو هیوادوالو یو شان عملي نه شي په افغانستان کې شته ستونزې نه هواریږي.
پرون په کوټه کې وسلوالو د یو نړیوال خبری اژانس دفتر ته ننوتل او دوه خبریالانو په شمول درې تنه ووژل. د کوټې ژورنالیستانو د وژل شوو خبریالانو د قاتلانو په ضد احتجاج کړی او لس ورځنی ماتم اعلان کړی دی. برکوال میخیل له کوټې نور تفصیل راکوي.
د اگست 28 د بلوچستان د خبریالانو لپاره لغمه ډکه او تور ورځ ثابته سوه. د پنجشنبې په ماښام د کوټې ښار په منځ کې مشهور اپارتمان کبیر بلډنګ ته وسلوال کسان ننوتل او د آنلاین په نامه د یوه نړیوال خبري اژانس په دفتر کې پر ناستو کسانو ینه ببره ډزې پیل کړې. درې تنه یې په وینو ولړل او د پیښې له ځایه په بریالیتوب سره وتښتېدل. دا خبر د سترګو په رپ کې خپور سو، خو په ډزو ویشتل شوي کسان شاوخوا یو ساعت په وینو لړلي پراته وو چې یو تن پکې ځای پر ځای وژل شوی او نور دو تنو هم له دې عمله چې ژر روغتون ته ونه رسول سول تر څه وخت سا وهلو وروسته د سختو ټپونو له عمله سا ورکړه. په وژل شویو کې یو ارشاد مستوی، د آنلاین خبري اژانس د بیورو دفتر مشر، یو خبریال غلام رسول او یو د دفتر حسابدار محمد یونس شامل وو. د دوی مړي د کوټې ملکي روغتون ته راوړل سول چې پر سینو او سرونو یې مرمۍ لګېدلې وې. ژورنالیستان او د وژل شویو خبریالانو کورنۍ دې پېښې سخت غمجن کړل او په خلاف یې د روغتون مخته او د بلوچستان د والي او اعلی دفتر ته دې شعارونه
ورکړل.
د پولیسو یو مشر هاشم شاه رسنیو ته وویل چې پر وژل شویو خبریالانو دوه تنو برید کړی دی. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین درانی وایي وسلوال کسان خلکو لیدلی دي که هغوی ورسره په پلټنو کې مرسته وکړي نو ژر به د پیښې تر مرتکبینو ورسیږي. پیښه سوې ده، خلک راغلي، په زینو ختلي، ډزې کړي او تللي دي. چې خلکو لیدلی دي نو خلکو چې لیدلی دي دوی باید له پولیسو سره خپل معلومات شریک کړي. موږ بشپړه هڅه کوو چې ډېر په دې پیښه کې ښکېل کسان ونیسو او په حکومتي او انتظامی توګه د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره له مرستې دریغ نه کوو. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په روغتون کې ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پیښه په کلکه وغندله او ویې ویل حکومت باید د خبریالانو د امنیت لپاره د هغوی له خوښې سره سم امنیتي کسان ورکړي، خو ډېره هڅه به یې دا وي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي.
موږ د ګورنمنټ په توګه، موږ ټولې همدردیانې له دوی سره دي. موږ د اسمبلۍ پر فلور دوی ته ویلي دي چې ته کوم قسم تحفظ غواړې موږ هغه ته تیار یو او موږ د دې واقعیاتو ځان مسؤول بولو او غواړو چې د دې روکتام مو سي.
ارشاد مستوی د انلاین خبري اجانس د بیرو مشر ترڅنګ د ورځې لخوا په یاروای ټلویزیون کې د ایډیټر دنده هم ترسره کوله. د یاروای ټلویزیون خبریال مصطفی خان ترین وایي له ارشاد سره د همکارۍ ډېرې خوږې خاطرې ورپاته دي.
د وخت ډېر پابند و، ویم دا چې دی د معاصرې پر هره طبقه باندې د نظر په معمول کې د چونکې ژیره خریلې شو به کوي، لیکن دوې ورځې کې د شیب نو کړې او داسې له پرون د راسې ګونه توره باد، بلکې نن آخري ټیم یو مزاک هم وکړي مات الله نوې پاکستان جوړ سکه نه دی جوړ.
د دې برید پرتر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. ارشاد مستوی 15 کلن او د بلوچستان د جعفر آباد سیمې اوسېدونکی و چې تکړه کالم لیکونکی هم و، خو په 2009 میلادي کال کې د برېښنا د ټکان له امله شای لاس پرې سو، خو ډېر ژر یې کڼ لاس په لیک روشت کړ او بیرته یې خپلې خبریالۍ او لیکوالۍ ته دوام ورکړ. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د وژل شویو خبریالانو د وژنې په خلاف لس ورځنی ماتم اعلان کړ چې د ټول بلوچستان پر پرېس کلبونو به تور بیرغونه راځوړند وي او له ټولو ژورنالیستانو وغوښتل شول چې دا لس ورځې دې تر لاسونو تورې پټۍ وتړي.
بلخوا په پاکستان کې په دې وروستیو کې د رامنځته شوي سیاسي کړکېچ د واري لپاره د دې هیواد پوځ ډګر ته راوتلی د پوځ مشر جنرال راحل شریف له ښکېلو خواوو سره تماسونه نیولي څو دا کړکېچ د خبرو اترو له لارې هوار شي. د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په دې وروستیو کې د رامنځته شوي سیاسي کړکېچ د واري لپاره د دې هیواد پوځ تر هغې وروسته لستوني بډ وهل چې د عمران خان او طاهر القادري په مشرۍ د نواز شریف د حکومت مخالفو ګوندونو مشرانو د دې هیواد د یو شمېر سیاسي ګوندونو منځګړتوب ونه مانه او پر خپلو غوښتنو ټینګ ودرېدل. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادري ته د خبرو اترو پیغام واستو چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او پر روان سیاسي وضعیت یې ورسره خبرې وکړې. دا په تیرو درې ورځو کې د صدر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف دوی ملیدنه وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې کتنه کې نواز شریف د پاکستاني پوځ له سره لښکره غوښتي چې په دې هیواد کې د رامنځته شوو وروستیو سیاسي کړکېچونو په واري کې خپل رول ولوبوي او پر عمران خان او قادري زور راوړي چې مذاکراتو ته راوګرځي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې له تیرو 15 ورځو راهیسې له خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای د پاکستان د پارلمان مخې ته ناست دی او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا او د نو ټاکنو غوښتنه کوي، د جمعې په شپه خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال ویل چې جنرال راحیل شریف ورته پیغام راستول چې تر څلور رشتو ساتونو پورې خپل وروستی اقدام وځنډوي.
جنرال راحیل کنه په مینه 24 غنټه
د وای د جنرال راحیل شریف په غوښتنه مې د خپل وروستۍ کړنلارې اعلان د سلو رښتو ساتونکو لپاره وزنداو. زه باید تاسو ټولو ته وایم چې موږ به تر هغې پورې خپل احتجاج لاس وانخلو تر څو چې مو د تیرو انتخاباتو تقلب کوونکي د قانون منګولو ته نوي سپارلي او که چیرې په دې انتخاباتو کې د درغلۍ تور ثابت شو نو بیا به هرومرو نوي انتخابات کیږي. د عمران خان تر اعلان وروسته د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادري هم خپل پلویان ته په وینا کې ورته خبره وکړه او وی ویل چې د وروستیو سیاسي کړکېچونو د واري لپاره د پاکستاني پوځ د سرلښکر جنرال شریف د منځګړي زامن په توګه مني. عمران خان او قادری هم دراز ویل چې جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې بالا غ سره خپل غوښتنې مطرح کړي او هیله یې خدا چې هغه به پر نواز شریف فشار راوړي سو د دوی غوښتنې ومني. بلخو د پاکستانی پوز بیان جنرال اسیم باجوا د جمعې په شپه په ټوئیټر باندې په خپل یو پیغام کې ویلي چې عمران خان او طاهر القادری په اسلام آباد کې له جنرال راحیل شریف سره وکتل. عمران خان د نواز شریف له حکومت شپه غوښتنې کړي چې لومړی هغه د نواز شریف استعفا او د نو ټاکنو تر سره کول دي. که څه هم حکومت دغه 15 غوښتنې ومنلې خو د نواز شریف د استعفا غوښتنه د دې هیواد د اساسي قانون خلاف بولی. دا یادونه ورده چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د جګپوري چارواکي جاوید هاشمی په ګډون د دې هیواد یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو په سیاسي چارو کې د پوز مداخله غندلې او دای د جمهوریت ضد عمل بللی.
دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اوکراین کې د روسیې د مداخلې مسله په یو بیړنۍ غونډه کې پرون وڅېړله. دې غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سخت خبرې وکړې او روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په چارو کې د پوځي مداخلې نتیجه وګوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکی له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته د امریکا استازي سامانتا پاور وویل چې روسیه باید په ختیځ اوکراین کې د مداخلې په برخه کې نور دروغونه وایي او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو له پوځي ملاتړ لاس واخلي. پاور پرون د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته دا هم وویل چې واشنگتن به د نړۍ له وو صنعتي هیوادو سره د روسیې د دې تیری په اړه سلا مشوره کوي څو روسیه یې نتیجه وګوري. د امریکا سفیر زیاته کړه چې د روسیې اصلي څیره را برسېره کیږي او د ملګرو ملتونو له منشور څخه د روسیې سرغړونه د زغم نه ده. د امریکا سفیر بیا وویل اصلي پښتنه ده نه ده چې روسیه زموږ خبري واوري، اصلي خبره ده ده چې موږ څه کولای شو. سامانتا پاور بیا وویل موږ به دغو هیوادو ته چې له روسیې سره ګډه پوله لري څرنګه وایو چې تاسو به په سوله کې ژوند کوئ او واکمني به مو خوندي وي. که چېرته موږ دلته د اوکراین په باره کې خپل پیغام ور نه کړو، ولې به دوی باور کوي چې سبا به بل رنګ وي؟ که ولسمشر پوتین پرېکړه وکړي چې بلتون غوښتونکو ته وسلې ورکړي او پوځیانو ته اجازه ورکړي چې د هغوی په هیوادو کې جګړه وکړي، دا هم مهمه ده. کله چې موږ روسیه پرېږدو چې له دغو قانونونو سرغړونه وکړي، نو د نړۍ نورو هیوادو ته چې همدغسې خطرناک غوښتنې لري څه پیغام رسولی شو. د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وروسته تر دې وشوه چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون وویل چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، خو د روسیې دفاع وزیر دا خبره رد کړه او ویل چې دا خبرې حقیقت نه لري. د اوکراین ملي امنیت او دفاعي شورا وویل چې روسي ټانکونو او پوځیانو پرون سرحدي ښار نووا زوفسک وروسته تر دې ونیو چې دولتي ځواکونه یې په توغندیو او له پولې پورې غاړه د توپخانې په ډزو وځپل.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدان په کابل کې د ملي وحدت د حکومت پر موضوع خبرو اترو ته دوام ورکړي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د رایو د درې زره صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وشي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد یو پخوانی ډیپلوماټ مایکل مکینلی د په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ټاکلی. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د دواړو پراخو اعتراض کوونکو ډلو مشرانو طاهر القادری او عمران خان موافقه وکړه چې د هیواد د سیاسي لانجې د هوارولو لپاره به په څلور ساعتونو کې له پوځ سره سلا مشورې کوي. له سوریې نه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې د حکومت لږ تر لږه شپېته عسکر دام کړي، دا پوځیان د طبقه د هوایي ډګر د نیولو د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې سره د چلند کومه ستراتیژي نشته، خو زیاته یې کړه چې پر یو لړ اقداماتو غور روان دي. ملګر ملتونه وایي وي وسلوالې ډلې د سوریې لور ته د جولان پر لوړو د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو درې څلوېښت تنه نیولې دي. ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به نن د روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي. د ترکیې نوی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد به یې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. او لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا د فدرالي ادارې پولیس اف بی آی د هغه وروستیو بریدونو تحقیقات کوي چې روسي هاکرانو د امریکا پر مالي سیستمونو کړی دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده، خو تاسو غږ د ازادې رادیو ته یې دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروگرام ترازو یو کلی زر غګونه ډراما وړاندې کیږي، له یاده مباسه چې وروسته یوسف خان زادران دا ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. وس هم یو کلی زر غګونه.
یو کلی زر غګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د اکرم خان او حلیمې واده وشو، اوس به واورو چې په دې برخه کې داسې څه کیږي چې لیکلیوالو یې لار ورکه کړې ده.
اوس
اکرم خانه اوس بل خیر بیرته ځوان شي
پلار جان دغه دې چپلۍ دي د دروازې شاته وي
ښه برکتی شي زویا
ګوره د خپلو چپلۍ ځای در نه دی واره ورکو
دلاور خانه جمیل ته د لور د زیږیدو مبارکي ورکړې
نه رښتیا خبر شوم او ملا صاحب چې په مسلو کې د لور د خو روزلو خبره وکړه جمیل را یاد شو
یاره ملا صاحب ته د خدای خیر ورکړي هر جمعه ډېرې ښې خبرې کوي
څه شو لکه چې ووت لاړه
او هغه دی د ملنګ نشاته ادونی سوری لاندې چې ولاړ دی
کوم یو
هغه صادر چې په سر خور کړی
ښه بس دی نو د ملنګ دوی نه بېلېږي لکه چې
همزولی دي که نه
میلمسیا صوبه ته ویریږي که څنګه ځان د مبارکۍ نه پټوې والکه
تاسو خو یو ځل مبارکي راکوي بیا به د میلمستیاګانو خبرې کوو
ټوکه کوم دقیقې وخې دې را رسېدلې وې ډېره دې درته خدای مبارکه کړي
خدای دې دانته مجر درکړي
او خدای دې درته نیکه او دیندار لوی
خیر وسی خیر وسی
جمیل وراره پلار توب دې درته مبارک شي
خوشحاله اوسی خان کاکا
ملا صاحب هم وویل چې زوی نعمت او لور د الله رحمت ده خو ورته خوشحاله اوسه
داسې ورته خوشحاله دی چې دا څو ورځې خوله له خندا نه راټولېږي
جمیل خو اوس پلار شو یاره خدای له ماشومتوب نه سم پوخ پلار و پخې پخې خبرې به یې کولې
کله کله به یې سړی حیران کړ چې دا خبره د دې ماشوم له خوله را ووته که هوا را وړه
آخر دې چا زوی دی خود به هوښیار وي خو ښه وه پوهنتون کې هم خواري وکړه
وی خدایا پزر لخت دور می سوشول تاسو لګ را دی خوکای لګ را دی خوکای لورې سترګې د لګ وغړاوه دا پتا سوشول لورې وله مورې لا خدای دې خیر بخي ټول نارینل منځ ته تللی زر لخت ای زر لخت لورې
حاجری خوري دا به په مخ وروشینده
راکا مورې
حجرت رو ده حجرې لګو به ورکه چې ویسکي
لورې مرګ در باندې تیر که دا ته ولې داسې بې زړه شوې
دا خبرې زړورتیا نه غواړي خورې
ترورې دا چودنه وه خدایه هغه جمیل او ملک کاکا هم دې باندې دي خدای دې ورساتي لورې څه ووایم غږ خو یې ډېر لوی و څوک خوږ شوي نه وي
هغه واړه څنګه دي
ستا لور خو ویده ده
هغه ویده ده او زهرا منګر ته ووته
چې زموږ له دې وړوکو کلي سره به د چا څه دښمنې وي اوس پکې چاودنې هم کوي
هی لویه خدایه ته رحم وکې له دې بمونو او چاودنو خو مې داسې بد راځي
مورې و مورې زه به ورشم
چېرته ورځې زهرا لورې
وګورم چې کوم ځای کې بم چاودلی
وی لورې خدای خبر چې بم دی که بل څه او که هر څه وي ستا ورسره څه کار
مورې ځان لختې تاسو چېرته یاست
هغه دی شکر جمیل زوی مې راغی زویه شکر چې روغ یې
مورې زه هم روغ یم او ټول خلک روغ دی شکر
جمیله دا چاودنه وه
لا تر اوسه معلومات نشته خود ډاینامو له کوټې دوړې او لوګي پورته شول
او هغه ځای مالی دلای دی
هو زهرا جانې تا لیدلی زه راغلم ما ویل چې تاسو خبر کوم چې تشویش ونه کوي
جمیله خدای دې خیر درکړي د سر زیان دې نه وي پکې
آمین
خدای خبر چې نور به څه کیږي
زه به ورشم وګورم چې څه شوي
جمیل نه لازم ده زره زما
زهرا جانې نه څه کوې
هو زهرا ګکی ته کور کې کینا زه درته احوال راوړم
ازرمو بدمش ډیر ټیلټم په مکه وای اخو پری دې کنه سلطان ما مای وګوري چې څه پیښه شوې ده
ښه خبره دې وکړه خدای دادا داسې ځینو راټولې دلم ښه نه وي
څه چې ورننه وتم ته ډینه مو کوټه د دوړو لوګیو ډکوا
ازر دې بدمش لوګای خو اوس هم شته خو صبر چې سلطان ما بیا څه وای چې دا ولې
خو جمیل خو ورته حیران شو
درول رشی راته
له دروازې نه لږ یوې خوا ته شي چې سلطان ماما ته لږ رڼا شي.
ښه، بس دغه د لرې به شو، مونږ هم په خاورو ځانونه نه مړو.
آفرین خدای دادا،
بس خلاص شو لاره کې چې راوځه.
ښه، اوس وایه چې څه پېښه شوې ده.
سلطانه، له خولې دې څارل لرې کړه چې لږ ازاد هوا واخلي.
ورانی خو شوی خو مونږ چې ګڼه ده هسه نه ده. سلطان ماما، زر وایه چې څه خبره ده. ما چې ډینامو وکته زه یې میران کړم.
جمیله خوره، خبره دا ده چې دلته کوم بم هم نه دی چاودلی.
شکر
یا خدای، شکر. موږ وایو چې زموږ دې وړوکې ډینامو ته به چا سترګې نیولې وي.
زړه دې بدمشه نو بیا دا دومره درز دې څه شي و چې زه یې د جماعت مخه کې له ډاره وغورځولم.
هغه داسې ده چې په ډینامو زور زیات شوی دی او ډېر شیان یې مات کړي دي او کیدای شي سوځېدلی هم وي.
نو ډینامو دومره درز کوي؟
دلته د ګیس یوه ډبه هم پرته وه. کله چې د شپې ډینامو خراب شي بیا به مو ورته ګیس لګوو چې جوړې کړو.
ښه، نو په هغې ډبې څه شوي وه؟
هغه ډبه هم لکه چې پولۍ والې ده او دا چاودنه اصلي کې هغې ګیس ډبې کړې ده.
دا خو شکر چې دلته څوک نه وو.
دا خو خبره ورانه شوه. نو دا خلک ورې په برق دومره ډېر کارونه کوي چې عین ډینامو یې خرابه.
دلاور خانه، ګرمي ده، خلکو پرې پکې لګولې دي.
سلطان لالا، بېګا ته خو به میاشي زموږ نه څرمنې وباسي. اوس په دې واګې دي چې برق بېرته جوړېږي او که بیخي له کاره لوېدلی ده.
ملنګه، یوازې یوې شپې ته نه، میاشي به درنه د ګرمۍ د تېرو څو میاشتو ټول غچ واخلي.
هو، په خوب کې به ډېر یوه پخه په بله باندې وسولوي چې د اول خارښ کوي خو پکه به نه وي چې میاشې درنه وشړي.
تاسې اوس دا ټوکې پرېږدئ، سلطان ته غوږ شئ چې څه فکر یې کړی ده.
ګوره، دا زه اوس نشم ویلی چې دا به بېرته جوړ شو که نه.
هو، ما چې ورته وکتلم هم داسې راته ښکاره شو.
ټولې تسمیې شکولې دي، هغه غټه وړه پولې یې دواړه ماتې کړي دي او ډینامو هم ځای په ځای ولاړ دی او نه تاوېږي.
خو داسې ووایه چې ملنګ نور میاشو ته پاتې شو او نه پاتې پکې څه دي.
جمیله، که فکر دې وي د ډینامو سره ځینې کاغذونه او تصویرونه وو.
هو، لارښود یې.
هو، زه باید چې هغه کاغذونه یې ولې بېګا ته وګورم.
ښه خبره ده سلطان ماما.
که زه پیپو نه شم، جمیله، بیا به مې ته پیپو کوې. کیدای شي کومه لاره پکې ښودلې وي چې ډینامو ونخلي او څنګه بېرته یې سمولی شو.
زهری، ای لوری، چیرته؟ دلته راشه لور جانې.
سوه مور جانې، دلته یم بلان بیچی.
ترا شه لور جانې.
ها، دا دای لرنګلم.
لور جانې، هغه لته نو ګورا، زمانه بیا سوځيږي. اله مور دې در نظر شي، اله لور جانې.
خمورې ګورم ای.
وی لورې، لته خو به پیدا کی. خدای دې وکړي چې دل پکې وي.
وره ابل ورځ دې تنور پی بلک.
هو، هغه شنه لاندې لرګي نه بلیدل. ورک دې شي دغه لاندې لرګي.
موره، خو ګروپ هم نه لګیږي.
خو بر خراب شوی دی ځکه. اوس به څوک وو؟ خدای پاکه،
پلار به مې جمعه نه راشي. هغه لاسي چې راغلري
نه تور پسې ووځه. خو چې ونه ویرېږي خالور جانې.
نه، نه ویرېږم.
زرینه، ای خزه، چیرته یې؟
دلته یم د نغری په سر.
په دې کور کې خو ستا له مخ نه پرته نور هېڅ هم نه ښکاري کنه. دا ولې؟
ځکه چې زما مخ ته نغری رڼا کړې ده او په لاټین کې څاڅکی تیل هم نشته چې نور څه ښکاره شي.
زهرا لورې، ته خو دې د مور نه هغه اورلګید راوړه.
هو، اخله لورې، اورلګید دا دی. سلطانه، تیل دې راوړل؟
مورې، پلار مې شمې راوړې دي.
لیونی درته ښکاره شوم، تیلو ته اور لګوم. لورې، مازیګر چې ما سره کاغذونه وو هغه څه شول؟
دارې پلاره، په دې بالښت پراته دي.
لورې، شالې په دې قافي کې ده.
نه پلاره، زه یې دلته نیسم.
ته یې ولې راته نیسې لورې؟
د دې لپاره چې خط په زوره ووایې.
زهرې، په زوره څه کوې چې پی وایې؟
مورې، زبان بیا کتاب لولم.
هو، دا خو زه د ماشومانو د کیسو کتاب نه دی، د ډینامو لار خود دی
او ډینامو به هم جوړای
لوري انجینر نه چینو
زه واخلې شمام زی درته نینی سم
اخ مړه دې کړه بیا اقلی اوس به د ټغر پیسو زولای و
لکه چې زمونږ په خنده خپه شو نیاز وینه لای کنه
ترازه لور جانی
بیا به ما پوری نخنده
نور در پوری نخنده لور جانی سمده ده زهری پلاره دامو خو نکره
ولی سمو کردی چی تا تا بدخ کارا شد
شپی ما زهره خپکره ول دغه کاغذونه ورته ونه لوستل
د کاغذونو په لوستلو څه کوي
هغې پرې د کیسې ګمان کړی و
نو کیسې څه په درد خوري
زه چې وړه وم مور به مې کیسې راته کولې ډېرې به مې خوښېدي تر اوسه مې هغه کیسې په یادې دي
هو دا د دیوان او ښاپیروي خبرې چې راواخلې زه پوه شوم چې له کیسو دې زده کړي دي خو د کیسې ویل ماشومانو ته څه ګټه لري
څه خبره
دا چې ماشومانو ته د قصو کول څه ګټې لري په دې خپرونه کې به له ښاغلي میلمه څخه وپوښتو خو لومړی تاسې خوږو اورېدونکو ته سلامونه او سهار په خیر وایم زه یوسف زدران یم او د یو کلي زر غږونو ډرامې د یو شپېتمې برخې له اورېدو وروسته ستاسې د پوښتنو او نظرونو اورېدو لپاره حاضر یم د خپرونې په لړ کې ستاسې پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی محب الله زغم هم راسره دلته په سټوډیو کې دی ښاغلی محب الله زغم چې د ماشومانو د قصو لیکوال او د مساویر بنسټ د خبرنیزي کمیټې مسول دی چې د ماشومانو او ادبیاتو چې د ماشومانو لپاره د ادبیاتو کتابونو چاپولو برخه کې کار کوي درنو اوریدونکو لکه مخکې مو چوویل نن ماشومانو ته د قصو او داستانونو ویلو په ارزښت خبرې کوو که تاسې هم په دې اړه څه نظر او یا کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ همدا اوس زموږ سره اړیکې ټینګې کړئ زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0 5 2 2 5 5 او 0 9 9 2 3 5 4 0 ډیره مننه ښاغلی زغم صاحب چې زمونږ میلمستیا مقبوله کړه لومړی تاسو ته زمونږ د خبرونو ته دراتګ هرکلی کوو
مننه سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته
مننه خیر اوسې ښاغلی زغم صاحب که دا راته ووایي چې ماشومانو ته د قصو او نقلونو کول زمونږ په ټولنه کې د ډېر پخوانه مروج شوي دي او اوریدونکو ته که دا ووایي چې دا قصې له کومه پیدا کیږي او د ماشومانو په روحي سلامتیا څه اغیزې کوي
د کیسو سرچینه خو په پخوا کې یوازې فولکلور و چې موږ تاسې په هره ژبه کې فولکلوریک یا ولسي داستانونه او نقلونه لرو چې دا به میندې پلارونه او نیاګانې او نیکونو خپلو اولادونو او لمسیو ته کولې او دغسې له یوه نسله بل نسل ته انتقال دی تر ننه پورې رسیدلې دي او اوس بیا چې لیکلي ادبیات مروج شوي دي لیکوال هم په خپله تخلیق کوي د ماشومانو لپاره کیسې لیکي او زموږ لپاره د ماشومانو د کیسو لپاره بله مهمه منبع نړیوال ادبیات دي اروپایی او نړیوال د مهمې ژبې ډېر غنی ادبیات لري د ماشومانو لپاره او اکثره کتابونه چې موږ خپرو دمدغه ژبو نژبړل کیږي
نن سبا په افغانستان کې په کومه برخه کې ډېر کار کوي یو تاسو مخکنی کیسو ته اشاره وکړه رښتیا مخکنی کیسو سره پورې لیکل شوی دی په دې برخه کوم کار شوی دی کنه ډېر په ترجمانی باندې کار کیږي مشمان لپاره کومې خې دي هغه پخوانی کیسې کنه نه کیسې اتمن تاسو په دې اړه معلومات شته تاسو په دې برخه کې کار کوئ نو مهرباني
یو خبره ده چې په خوانو نقلونو کې د تفکیک نه کېده چې دغه نقل یا دغه کیسه د لویانو لپاره ده که د ماشومانو لپاره نو عین کیسه به لویانو ته هم ویل کېدله او ماشومانو لپاره هم ویل کېدله خو په ادبیاتو کې په غربي نړۍ کې د ماشوم د عمر سره متناسب کیسې لیکل شوې دي دا معلومه شوې ده چې د وړکتون د دورې ماشومانو ته څه رقم کیسې پکار دي د ښوونځیو د ابتدایي دورې دپاره د متوسطې دورې دپاره او د لیسې دپاره یا د عمر په حساب له څلورو نه تر شپږ کلنو پورې څه رقم کیسې غواړي او شپګونه تر نه کلنې پوري ماشومان سره کوم کیسې تاړتیا لري او هم داسې تر 15 کلنې پوري تفکیک کې شوی دی.
خغل زغم سه په دې باره کې بنور خبرې کو یو اوریدون کې د مزار شریف څخه د امان الله په نوم زمونږ سره په لاین کې ده. امان الله صاحب زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشه. بلی د امان الله اړیکه شلیدلې دا فکر کوم. خغل یو بل اوریدون کې هم زمونږ سره په تماس کې دی، زمونږ په بل لاین کې 0992 203 540 شمیره کې. مهرباني ستاسو نوم کوم ځنه مړی کنیولی او بدبختانه زمونږ د بل اوریدون کې اړیکه هم وشلې ده. په دې امید چې زمونږ په تلیفونونو کې څه مشکل نه وي، څه ستونزه پکې پیدا شوې نه وي. نو ښاغلی زغم صاحب تاسو اشاره وکړه یو بل اوریدون کې هم د اوس په لاین کې پاتې شوی. اوریدون کې اخلو تر څو
محترم غم صاحب سلام علیکم.
او وعلیکم السلام ورور، ستاسو نوم مونږ ونه اوریدې او کوم ځای نه مړی کنیولې؟ ډیر ښه راغلی. څه نظر لرې نن موږ د ماشومانو لپاره په کیسو داستانونو خبرې کوو؟ تاسو ماشومان ته کیسې وایي، داستانونه لرې؟
بله، و کوچنیان ماشومان ته کیسې وایي، خو د شاګرد غم صاحب څخه مې پوښتنه دا وکړه چې آیا داستانونه او کیسې چې دي د ماشومانو پر مثبت اغېزه کوي او که منفي اغېزه کوي؟
ډېر ښه پوښتنه دې وکړه، خیر اوسې. نظر وخت ته په کتو ښاغلی زغم صاحب، تاسو زموږ د اوریدونکو پوښتنه واورېده، نو څه ویل غواړئ ورته؟
که اجازه راکړئ زه به د کیسو ویلو ګټې یو ځل مظلوم یار صاحب ته او نورو اوریدونکو ته. ماشومانو ته د کیسو ویل څو ګټې لري. اول، کله چې ماشوم ته کیسه کوي، ماشوم ځان درته نږدې احساسوي، پوهېږي چې ورباندې ګران یې او پوهېږي چې دی درباندې ګران دی. او دغه ګرانښت ماشوم ته د خوندیتوب احساس ورکوي. ماشومان د خپل فزیکي او ذهني کمزوریو په خاطر تل ځان حقیر احساسوي، ځان تر نورو کم احساسوي تر لویانو. خو که چیرې دغسې روابط د لویانو ماشومانو ترمنځ پیدا شي، دوی د مینې احساس کوي او مینه په مینه کې بیا مشر و کشر او کم و زیات نه وي، په مینه کې دواړه خواوې سره برابر وي. یوه ګټه ده. بله ګټه دا ده چې د کیسو ویل ماشومانو ته دا ګټه لري چې د دوی تخیل راپاروي. دوی د تخیل ګټه څه ده؟ ګټه یې دا ده چې ماشوم د نورو فکر لوستلی شي، د نورو په ځای فکر کولی شي، د نورو درد خپل درد ګڼلی شي او د نورو په خدای کې ځان شریک ګڼلی شي. دې سره ماشوم داسې روزل کیږي چې د ټولنې مسؤلیت او خوندیتوب تامینیږي ورسره. نو کله چې اوس زموږ په ټولنه کې وینو چې یو څوک قتل کوي، غلا کوي، د بل په حق باندې تیری کوي، هیڅ څوک یې نه وي خراب، په دې نه وي خراب چې دی داسې نه دی روزل شوی چې د نورو په درد ودردیږي. او که موږ خپل ماشومان داسې وروزو، له دې جنجالو به خلاص وو. بله خبره دا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه وایي،
ښاغلی زغم صاحب، یو بل اوریدونکی د ډیر وخت نه زموږ سره پاړی کړی، که تاسو نه خبرې د هغې پوښتنه مخلو دواړو ته وځئ. ماشومان ته قصو موضوع ټاکلی، خو ستاسو نوم ورور د ننګرهار نه مړی کنیولی نوم مو؟ څه ویل غواړئ خپرونې ته؟ او ډیره مهرباني، تاسو ویلې چې پن دار کیسې باید ماشومان ته ویلې. بالکل، په همدې موضوع خبرې کوو چې کومې کیسې غوري دي، کوم داستانونه لرو تر اوسه پورې. ډیره مهرباني خاله بریال صاحب. ښاغلی زغم صاحب، تاسو د ماشومان ته کیسو ویلو فائدې بیانولې.
بله ګټه دا ده چې ماشوم د کلماتو تلفظ زده کوي. کله چې لوی ورته کیسه لولي، د کلماتو سم تلفظ زده کوي، د جملو ګرامري جوړښت باندې پوهیږي. ان ماشوم سره د ژبې په زده کړه کې کومک کوي. بله مسله دا ده چې په کیسو کې مثلا شمیر عددونه یاد شوي، مثلا درې اوزګړي و، فرزن دوه سویان و، کنه دغسې د ریاضیاتو یا د شمیر د حساب هغه لومړني مفاهیم د دې ذهن ته تدایی کیږي ورسره بلې دیږي. د همدارنګه ماشوم نوې لغتونه زده کوي. په هر کیسه کې ممکن داسې څو لغتونه وي چې ماشوم په خوانه وي اورېدلی. دې سره د ماشوم په حافظه کې د کلماتو د لغاتو زیرمې زیاتیږي. او همدارنګه که ماشوم ته د کتاب له مخې بیا کیسه لوستل کیږي، د ماشومانو کتابونه معمولا شکلونه لري، رنگه اکسونه لري. په دغو اکسونو کې، په دغو شکلونو کې ماشوم له څو شیانو سره بلدیږي. اول خو رنګونه پیژني. دا څېړنه شوې ده وایي چې ماشوم چې هر څومره په ډېرو رنګونو وپوهېږي، ډېر رنګونو سره بلد اوسي وی پیژني، هغومره یې ذکاوت او ذهن ښه وده کوي. او همدارنګه په دې شکلونو کې د حجمونو له مفهوم سره بلدیږي، غټ پیژني، واړه پیژني، هندسي شکلونه په هغه کې امکان لري چې راشي دا پیژني. او دې سره د ماشوم ذهن مکتب ته چمتو کیږي. کله چې دای مکتب ته ځي بیا دا هر څه ورته اسانه وي.
خیر اوسې ښاغلی زغم صاحب، ډېر نور ویلم اتمن په دې برخه کې لري، خو د خپرونې وخت زموږ ډېر کم دی نو نور مخکې نه ځو. ښاغلی زغم صاحب، زموږ په ټولنه کې هم لکه د نننی فلمونو په شان بیلابیل نقلونه او داستانونه شته، ډارونکي، نه پوهېږم اسلامي، قهرماني، د مینې او حتی د دیوان او بلاو کیسې، کومې ښې دي؟ پوښتنه دا ده، یو اردونکی اخلو د توخي په نامو، دا چې د کوم ځای څخه اړیکه نیولې دی برا تو وی مهربانی توخی
توخی
اندازه بلی لا تشاجیل مخالف. خیر سه زمونږه میشنه اوریدون کې تل مخبرونو ته زحمت کړی. وعلیکم سلام. خیر است توخی صاحب، امشنه اوریدون کې ډیر په خیر راغلی. بیا درته ستړم شي وایم، څه پوښتنه، څه نظر؟
خیر یسه مهرباني تاسو خو ډیر ښه خبرونه کوي. البته دا وصول افغانانو په نفت باندې دا د کشنانو لپاره ډېره سخت روانه ده، خو یو به خپل نظر ورکړم. د دې سره کشنانو ته کیسې کوي، آیا چې د وزې او د ګیدارې یا د سویانو دغه کیسې داسې ورته کوي، او که یو نصیحت بل داسې پند یا له خطرناک غورلو لکه اورلګیت و ګاز و برق و شان دغه لوګات ورته کوي،
کوم ډول کیسې غوره دي د ماشومانو په روحیاتو باندې، کوم یو ښه اثر لري؟ ډېرې کیسې توخی صاحب ورته اشاره وکړه، ما هم ویل اسلامي کیسې لرو، قهرمانۍ کیسې لرو، د مینې داستانونه دي، د دیوان او بلا او ګیدړانو او سویانو دې کیسې دي، کومې غوره دي ښاغلی اسلام صاحب؟
فکر کوم چې دلته د ګټې او د خوند مسله مطرح ده. اول کیسه باید ماشوم ته خوندوره وي. که ماشوم خوند ځنې وانخلي، هغه ګټه هغه پند چې ته غواړې ورته ورسوي هغه هم نشي اخیستی. نو د کیسې په باره کې نظرونه مختلف دي. ځینې ارواپوهان وایي چې ډارونکې کیسې او د دې او د بلا کیسې ماشومانو دپاره ښې نه دي، په دې چې د دوی په ذهن منفي اثر کوي، دوی ډاروي. ځینې نور بیا وایي چې نه، دغه کیسې معمولا ښه پایله لري، انجام یې ښه وي. یعنی د کیسې په پای کې هغه تل د کیسې چې دی هغه کامیابیږي، بلام ختمیږي، ورسره دیوام ختمیږي، هر څه ختمیږي، او ښه خلک کامیابیږي په کیسه کې. وایي دا ماشوم ته دغه پیغام ورکوي چې په دنیا کې ټول ښه خلک نشته، ټول شان ښه نه دي، بد هم پکې شته، مګر آخر کې به ښه کامیابیږي. دغه پیغام ورته رسوي.
ښاغلی زغم صاحب، تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، ستاسو په اند ماشومان د کوم ډول کیسو سره زیاته مینه لري؟ کوم ډول کتابونه ډېر اخیستل کیږي؟ کوم پلورل ډېر لري په بازار کې؟
ولا داسې سروې نه ده شوې، خو هغو ماشومانو سره چې نیخ په نیغه اړیکه لرم خپلو کورنیو کې، زه چې ګورم دوی هر ډول کیسه خوښوي، خصوصا هغه کیسې چې د تخیل برخه پکې زیاته وي، یعنی تر واقعیت تخیل پکې زیات وي. البته په دې برخه کې د مخکنی پوښتنې په باره کې یوه بله خبره وکم چې نن سبا په نورو ملکونو کې، په غربي ملکونو کې، د کیسو هغه د تاوتریخوالي برخې لرې شوې دي. مثلا هغه یوه کیسه ده چې لیوه وي او د یوې ماشومې نیا داړي او په بستر کې پروت بیا دغه آینه کې پسترګو کړی وي دغه سي اوس دغه کیسه داسې اړولې دا چې دغه لیو د ماشوم نیا بندي کړی ده خوړلې نه ده یعنی دغه سي د خوشونت او د تاریخوالي صحنه ځینې باسي چې ماشوم ذهن باندې منفي اثرونه
کوي خلک زغم سپ ډیر کم وخت لرو د خبرونه پاتې برخه کدا وای نن سبا رادیوګان او تلویزیون نوم ډیر شوی دی د دې رول او د داستانونو رول دا فرنګ په کوم لور روان دی کوم یو غوړه غنې کوم یو خدای ډیر کم وخت لرو مهرباني
البته رسنۍ خپل رول لري خپل ګټ لري مونته ک په کور کې مایند پلرونه یا ناګان خپل ماشومان ته کیسې وای دا جلا خوند او جلا ګټل لري ځکه چې حالت د نګدیت اماس وی ماشومان سره او ماشومان د مینې او محبت احساس کوي ان د یوازې رسنۍ په خبرونه باندې باید اکتفا ونه شي
آی اوس پر د قصو لستلو فرهنګ تاسو څنګه ارزیابي کوي اوسم کیسې وای نه غانې نکونه ماشومان تری ټولیږي چرچا پیره وخت ډیر کم دی ډیره مهرباني لک
فکر کوم چې دغه ډیر کم شوی دی او علت هم دی چې د شپې اکثره خلک ټلویزیونونه ګوري او زما اندیز دا دی چې ماشوم ته قلند د خوب په وخت کې یو لاس 15 دقیقې ورکه ټلویزیون بند کړي ورته کیسې ولولې بس
ډیر مهرباني خغلې زغم صاحب 9 بجې ته یوازې 40 ثانیې پاتې دي بل خبرونه سید سمې عباس په مخوړي دا چې زمونږ بلنه مومنله مننه دا اوردونکو څخه مننه چې زمونږ سره اړیکه ونیولې او زمونږ خبرونه اوري تاسو کولای شئ همیشه زمونږ سره په 0 شپږ نیوي 0 یو